شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی او سټوډیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو کابل ته د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته ځانګړی کړی دی چې تمه ده نن له غرمې وروسته له ولسمشر اشرف غني او نورو افغان سیاستوالو سره د سولې پر مسایلو خبرې اترې وکړي. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې خلیلزاد ممکن دا ځل له افغان ولسمشر سره د تاوتریخوالي پر کمولو بحث ولري. نور راپورونه هم سخو تر هر صد مخبه د اجمل انت خد افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي سلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیدلی دی. په چین کې افغان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. او د امریکا متحده ایالاتو د روغتیا بیړنی حالات اعلان کړه. وایي ویل هغه بهرنیان چې په وروستیو کې چین ته تللي دي هغوی به پرې نږدي چې متحده ایالاتو ته داخل شي. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي سلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیدلی. د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد به تر غرمې وروسته له ولسمشر غني سره د سولې په تړاو مفصل بحث وکړي. سلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره چې د بهرنیو اړیکو په اړه ویل کېږي واک لري د افغان سولې په تړاو خبرې وکړي. خلیلزاد په داسې وخت کې کابل ته رسیدلی چې پرون امریکا غږ ته د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي چې دوی د موافقې د لاسلیک کولو لپاره زمینه برابره کړې خو امریکایانو خپلې غوښتنې زیاتې کړې دي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په ووهان ښار کې نږدې 60 تنه افغانان اوسي چې څلوېښت محصلان دي. هلته د کرونا په نوم د وژونکي وایرس د خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور په دې وایرس اخته شوي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي زر تر زره هلته میش محصلان افغانستان ته ستانه کړي.
وازیده دی ور خطا دی هغه مرزم درکو بلامت تم نه دی قرنطین حالت کی دی او اخواته ساتامه وزارت په کابل کې بیا د تشویش لري چې مرزي اوس را انتقال کو او خدای نه کړه چې قضیه پیدا شي بیا د دی کنټرول څنګه سره وکړو. دواړه خو یو سخت حالت دی.
خبري قائم زیاته کړ چې د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې شوې چې د مسلانو د ستنولو مسونه لار پیدا کړي. په خوست کې د مدني ټولنې یو شمیر فعال میرمنه او ولسی ښځو په پاکستان کې له زندان نه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. یوې میرمنې د غونډې په پای کې پرون پریکړه لیکوله.
په ټولو نړیوالو حقوقي او بشري ادارو غوښتنه چې دا ځل موجوده د پښتونو کېږي په وړاندې باید چوپ پاتې نشي. مې خوستې میرمنې د کوزي پښتون خواري درنو پیاندې ورونو سره اوګه مزر
منظور پښتین د جنوري په 28مه د پاکستان پولیسو په پیښور کې ونیو او بیا د ډیر اسماعیل خان مرکزی زندان ته ولېږه. منظور پښتین په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم سولیز حرکت پیل کړ او غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دي د وسلوالو د روزنې لپاره نه کارول کېږي او په افغانستان کې د ترې د وسلوالو د پټنځای په توګه او د نفوذ د وسیلې په توګه کار نه اخیستل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیا بیړنۍ حالات اعلان کړه. وی ویل هغه بهرنیان چې په وروستیو کې چین ته تللي هغوی به پرې نږدي چې متحده ایالاتو ته داخل شي. امریکایي ادارې پرون هم دا راز ویل. هغه امریکایان به چې په تیرو دوو اونیو کې د چین په هوبی ولایت چې د چین هوان ولایت ته تللي دي خامخا د 14 ورځو په مخه قرنطین شي. کوم امریکایان چې د چین له نورو برخو متحده ایالاتو ته ستنېږي د هغوی روغتیایي معاینات به په هوایي ډګرونو کې کیږي او دا کسان به خپلو کورونو ته د 14 ورځو په مخه ایسارېږي. دا پریکړه به سر له سبا پلی شي. برتانیا په رسمي ډول تیره شپه له اروپایي ټولنې وروسته له 30 کلونو بهر شو. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي ټولنه ده.
Three, two, one.
درې نیم کاله مخکې په برتانیا کې د ټول پښتنې په ترڅ کې 250 په سلو کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه وشوه او 30 په سلو کې ورسره مخالفت وکړ. برتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پښتنې پر مهال له اروپایي ټولنې سره د پاتېدو لیوالتیا وه او په وړو ښارونو کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو د انګلستان او ویلز ایالتونو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو ملاتړ کړی او خو شمالي ایرلینډ او سکاټلینډ د پاتېدو غوښتنه کړې وه. برتانیا به اوس د اروپایي ټولنې له پاتې وویش خړو سره د سوداګرۍ په برخه کې خبرو ته دوام ورکوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ویل چې دا خبرې به اسانه نه وي خو ټینګار یې وکړ چې جرمني غواړي له برتانیا سره د یو نږدې دوست هیواد په توګه پاتې شي. د پولند حکومت پرون له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به یې پولند د امریکا له متحده ایالاتو 2.5 جنګي جیټ الوتکې په 3.6 میلیارد ډالر واخلي. په داسې حال کې چې روسیه د اروپا د ختیځ بلاک پر لور پوځي حرکتونه زیاتوي، پولند به چې په ختیځ اروپا کې د ناټو تړون له مهمو غړو دی د F-15 جنګي جیټ الوتکو د اخیستلو لارې خپل هوایي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د پولند جمهور رئیس اندري دودا پرونۍ ورځ د پولند په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره ډیره مهمه وبلله. ویل چې د پولند لپاره چې پایو برخه ده دا معامله امنیتی پلوه اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د پولند تعهد ستایلی چې خپل هیواد د پوځ د عصري کولو لپاره یې کوي او ویلي دي چې د F-15 جیټ الوتکې به د پولند قابلیت زیات کړي چې له ځان نه دفاع وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیدلی دی. د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله حاجی دین محمد وایي چې خلیلزاد به پر کوم مسایلو له افغان مشرانو سره خبرې وکړي.
زه خپل داسې فکر کوم چې موضوع د کابل د جنگ د دې مشخصاتو چې دوی اورېدلې وي چې هلته د طالبانو سره په دې زیات بحثونه کړي دي، کېدای شي دا موضوع دلته د افغان حکومت سره او سیاسي سره مطرح شي.
د 2000 زیږدیز کال د جنوري میاشت افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره څنګه میاشت وه؟ د افغانستان د سینما او تمثیل مخکښ لوبغاړی ممنون مقصودی وایي
دغه یوه تېره میاشت زمونږ د سینما د سنس لپاره واقعاً یوه لویه تجربه وه.
دغه راز په مو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د محکمې د جریانه په تازه جزئیاتو خبر کوو که وخت نو راپورونه به هم خبرو کو. خو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. ورزود خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیدلی. افغان حکومت هم د نوموړي راتګ تاییدوي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد نن تر غرمې وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې په مسایلو خبرې اترې وکړي. د موضوع د ازادي راډیو خبریالي ناجیه صافی تارلی او د اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. ناجی، خبرونه ته ښاغلی که ته په دې اړه نور جزئیات تاریخونکو سره شریکې.
ډیره زیاته مننه فریبا جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته راغی. حکومت سره مو چې خبرې وکړې، هغوی هم دا مسله تایید کړه. د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد ویل چې ښاغلی خلیلزاد به نن له غرمې وروسته له ولسمشر غنی سره د سولې په تړاو مفصل بحث ولري. بلې خوا د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد به له وسلوالو طالبانو سره خبرې کړې وي او پر ایښودل شویو شرایطو به له ولسمشر غني سره خبرې وکړي.
ما معلومات دي چې هغه بحثونه چې په دوحه کې د طالبانو سره کړي و، بلخصوص پر هغه پروپوزل باندې چې مثلا طالبان کم شرایطو باندې باید تاوتریخوالی کموالی کم نوې کانسپټ دی، پر دې باندې هغه به څه کوي، امریکا به څه کوي، په دې کې د افغانستان دولت مکلفیتونه به څه وي. نو هغه کم بحثونه چې د طالبانو سره پر دغه مورد باندې کړي دي، افغان دولت ته حتما یو معلومات ورکوي چې مسله تر کوم ځای پورې رسیدلې ده.
د نوموړي په وینا ښاغلی خلیلزاد به د بین الافغاني خبرو اترو په تړاو چې په مارچ میاشت کې په جرمني کې پیلېږي افغان دولت سره خبرې وکړي. خلیلزاد تر دې وړاندې پاکستان ته تللی و او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره هم کتلي. ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازیو ترمنځ د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي دي. د راپورونو لمخې خغلی خلیلزاد د بهرنیو چارو له وزیر خغلی قریشي سره تر کتنې وروسته د پاکستان د پاوز له مشر جنرال قمر بجوا سره هم کتلی او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې خغلی خلیلزاد قریشي سره طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات شریک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. افغان کارپو شاهزاده مسعود وایي د خغلی خلیلزاد راتګ اړین او مهم ګام دی او دا ځل به دوی له مخالف لوري سره یوې نتیجې ته رسیدلي وي.
ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد راتګ د نورو وختو په پرتله ډېر مهم هم وي او امید دا ده چې دوی د مخالف لوري چې طالبان دي د هغوی سره نتیجې ته رسېدلي او دا توافقنامه زر تر زره په زمان کې بین الافغاني مذاکرات ته زر راغره شي چې افغانان خپل کلي راتلونکی په خپله وټاکي.
حسما وکړه سو د امریکا سره د طالبانو د سولې د خبرو د تازه جزئیاتو په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نظر هم ولرو خو تر اوسه په دې اړه سندي شریک شوی. خو په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم بیان سهیل شاهین ل امریکا غږ سره په خبرو کې امریکایي لوري د سولې خبرو کې پر پیښ شوی خند تورن کړای. شاهین ویلی منګ موافق یو چې د هوکړې د لاسلیک پر مهال یو خوندې چاپیریال برابر کړو، مګر امریکایانو نورې غوښتنې رامخته کړې چې د شاهین په وینا د خبرو په بهیر کې خندونه رامسته شوی. د راپور پر بنسټ شاهین په غیر مستقیم ډول د طالبانو هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې د هوکړې د لاسلیک پر مهال د یوې اونۍ لپاره د پوځي عملیاتو کمیدل پکې شامل و. بلې فریباجانی
ډېره مننه کوم نازیه صفی. دوستانو مورد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او تمه د غرمې وروسته د افغان ولسمشر سره وګوري د سولې پر لارو چارو به خبرې وکړي. په همدې حال کې د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله حاجی دین محمد وایي چې پاکستان افغانستان د افغانستان د سولې په برخه کې شغل خلیلزاد ډاډ ورکړی دی. بیا هم زمام کاری ناجیه صافی له شغل دین محمد سره مرکه کړې ده په ګډه به سره وره.
نو زه خپل درس فکر کوم چې موضوع د کمیدل د جنگ د دې مشخصاتو چې دوی موږ اوریدلې وي چې هلته د طالبانو سره په دې زیات بحثونه کړي دي، کېدای شي دا موضوع دلته د افغان حکومت سره او سیاسيانو سره مطرح کی چې سنت د کمیدو معنا څه شی ده، یعنی هغه څه چې موږ قربان چې غواړو او یا کول شي هغه د جنگ زیاتېدو او د سولې مخنیوي کوي.
بلې حاج صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده خلیلزاد تر دې وړاندې له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې کړي، څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد له کوم پیغام سره کابل ته راغلی؟
کومې خبرې د طالبانو سره شوې دي او پاکستان اطمینان ورکړی دی خپل همکاري بیا نو دغه پیغام بدل تر راوړي او دې کې شکم نشته چې پاکستان که د زړه نه همکاري وکړي او دوی په سوله کې یو همکاري کولی شي او دا به د افغانانو لپاره یو ښه پیغام.
د زلمی خلیلزاد راتګ او خبرې له افغان چارواکو او سیاسینو سره به څومره د سولې په مخ کې خنډونه له منځه یوسي؟
زه یقین لرم چې ځکه دا به خپل د پیشرفت په اړه کوم خبره کوي او څومره چې پیشرفت کوي هغومره د بین الافغاني مذاکرې ضرورت زیاتېږي. نو دلته به دا هم دولت افغانستان او هم سیاسیون ټول د یو فشار لاندې راځي چې وخت مو بیا کم وي چې باید دوی ته به دا وایي چې اوس نور تاسو ډېر وخت نه لرئ او هر څه نظر کېدای شي تاسو د خپل حیات جوړ کړئ. نو دا د وخت کموالی او عجله زه خپل لرم چې بیا به لکه د ډېرو خبرو یا د ډېرو بحثونو بیا وخت نه پاتې دوی به مجبور چې زر یو نتیجې ته ورسي.
تاسو هم پته ده چې ارګ تل پوربند ټینګار کړی او لبل لوري بیا طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو لدی پرته نور کوم خوندونه تاسې د سولې په وړاندې ګورئ؟
نو خو داسې معنی نه ګورو، کله کله خوا به داسې داسې خبر راتله چې مثلا د ارګ د طرف به دا خبره کېده چې امریکایان اوس خو تلفات کم دي او جنګ ټول افغانان کوي، دوی صرف د بلاټوړو پیس یا د مورال دپاره دلته واوسېږي که نه. نو اوس یو ځای کښې واورېدل چې ډاکټر اشرف غني هم دا تیاری لري، وایي که امریکایان لاړ دي شي که نه. نو که داسې خبره وي نو بیا خو د امریکایانو د وتلو موضوع سره اوربند موضوع مطرح ده او د هیئت موضوع مطرح ده.
د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حاجي دین محمدو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، د تازه او وروستیو خبرونو لپاره د ازادي راډیو اوریدلی سي. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 2 پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وازې اوریدلی سي. اوس به مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، د رحمت الله خان څخه به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د کرنې او مالداری د ودې لپاره د اوبو مدیریت مهم دی او افغانستان به په راتلونکو 5 کلونو کې خپل 80% اوبو مهار کړي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې تیر ورځ د افغانستان د مالداری او کرنیزو محصولاتو د خونې په پرانیست غونډه کې وکړې. ښاغلی غنی وویل په تیرو 5 کلونو کې د افغانستان صادرات 3 برابره سول او له 1 میلیارد ډالرو څخه واوښتل. محمد اشرف غنی ټینګار وکړ زموږ پلان دا دی چې هر کال باید په دغه کچه کې 500 میلیونه ډالر زیات سي او د حکومت ژمنه دا ده چې افغان سوداګریزو تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې روان کال په ټول افغانستان کې شاوخوا 60,000 ښځو ته د چرګانو د ساتنې واړه او متوسط فارمونه جوړ سوي دي. د دغه وزارت وین اکبر استمینه ازادي راډیو ته ویل دوی پلان لري چې په راتلونکي کال کې یو شمېر ولایتونو کې 140 د چرګانو د ساتنې لوی فارمونه هم جوړ کړي.
د سال 98 سال مالی 20,000 خانمه را تحت پوشش قرار دادیم، ولی د سال 99 ما 120 فارمای تجارتی، 5,000 قطعی و 10,000 قطعی روی دست داریم.
کاغلی رستمی وای پانګوال کولای سي په تخنیکی او مالی برخو کې په پانګونې سره د دغو فارمونو 40% ونډه خپل کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د چرګانو د ساتنې د ملي ټولنې د یو سروې له مخې دا محل په ټول افغانستان کې شاوخوا 8,000 د چرګانو د ساتنې لوی او واړه فارمونه موجود دي. په سروې کې راغلي چې په کلنی ډول دغه فارمونه 260,000 میټریک ټنه غوښه تولیدوي چې افغانستان له دې پلوه 80% کې په ځان بسیا دی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 1.5 پوله، یو ایرو 4.8 افغانۍ 6.5 پوله، یو پوند 0 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 0 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.0 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلداري 4.8 افغانۍ.
زموږ اخلاص د راډیو اوري. دوستان، اوس به یو سیمه ایزه موضوع را واخلو. لکه څنګه چې تاسې هم خبر یاست، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان حکومت نیولی دی او تمه وه چې نن د ده د محکمې دوهم ورځ وي، خو تر اوسه لا هم محکمې ته نه دی وړاندې سوی. پرون دی محکمې ته وړاندې سو، اوله ورځ وه. د اورېدو پر مهال قاضي امر کړی و چې دی باید زندان ته ولېږل سي. د دې موضوع د نور جزئیاتو لپاره زموږ سره په سټوډیو کې د مشال راډیو خبریا احمد شاه عظمی را سره دی. عظمی صاحب، خبرونه سره راغلی پر دې موضوع به بحث وکړو چې د منظور پښتین د محکمې د دوهم ورځ چې نن و، نوي جزئیات څه دي؟ تازه څه راپور نو ورکړل شوی دی؟
مننه کور ودان. منظور پښتین لکه څنګه چې مخکې موږ ذکر کړی و چې د تیر دوشنبه په سهار وختي په پېښور کې ونیول سو او پر ده باندې ځینې تورونه د پاکستان پولیسو پورې کړي دي. په هغه کې دا دي چې امن خرابول او ورسره کرکه خورول، د پاکستان له اساسي قانون څخه مخ اړول او د پاکستاني ریاست یا مملکت پر ضد سازش کول، دغه څلور تورونه یې پر ده باندې پوري کړي وه. د ډیر اسماعیل خان پولیسو نو بیا په پېښور کې پولیسو ونیوي. دغه وروسته په پېښور کې محکمې دی په سورزنی زندان باندې محکوم کړي او دی وسم په زندان کې دی. خو د دوه وکیلانو د ضمانت عریضه داخله کړې و په محکمه کې په پېښور کې. دغه وروسته بیا د پېښور محکمې دی ولېږي ډیر اسماعیل خان محکمې ته او دی وسم په ډیر اسماعیل خان زندان کې دی. نو هلته پرون د وړاندې سو پر ده باندې یو بل تور هم پوری کوي چې دی د پاکستان اساسي قانون یا آئین نه مني. نو بیا زندان ته ولېږل سو. خو نن داسې ټاکل شوي وه چې وکیلان به د ده هغه عریضه بیرته راپورته کوي چې دی خوشي سي په ضمانت باندې. خو د ده خلاف چې څه هم دوسیې جوړې شوي دي هغه به په محکمه کې روانې وي. یوازنی هدف د وکیلانو دا و چې دی د زندان څخه راوباسي. خو نن داسې ښکاري د وکیلانو سره چې موږ خبره وکړه چې محکمې تر اوسه پر دوی ته نه دي ویلي چې منظور پښتین دي وړاندې سي. نو دا دی وسم په زندان کې دی او تر څو چې دی خپل څوارلس ورځې پوره کړي دغه وروسته به بیا محکمه یو بله پرېکړه کوي.
بلې نننۍ محکمه خو تر اوسه نه ده سوې. د پرونۍ محکمې په جریان کې په خپله پښتین د تورونو پر وړاندې څه غبرګون درلود چې ویل
منظور پښتین د لوی سره کله چې دا غورځنګ دوه کال وړاندې پیل سو دوی د پاکستان د اساسي قانون او یا د آئین په دایره کې دننه خپل حقونو غوښتنه کوله. د دوی مهمه غوښتنه همدغه وی چې باید به له محکمې خلک ونه وژل سي تورې پر پوز باندې پوری کوي او په وزیرستان کې چې ترمزه کې لاندې ماینونه دي دا باید ویستل سي. پر امنیتي پوسټو باندې د خلکو سره باید ښه چلن وکړل سي او په زور باندې باید خلک ونه تښتول سي یعنی ورک نه کړل سي. دا غي مهمه غوښتنه وي. نو دوی وایي چې دا ټولې غوښتنه هغه غوښتنه دي چې د پاکستان اساسي قانون یې ضمانت ورکړی دی. نو دوی دا وایي چې موږ یو غوښتنه هم له قانون څخه بهر نه ده نه د اساسي قانون څخه بهر ده. زموږ ټولې غوښتنې په همدغه دایره کې دي او دوی دغه ټول تورونه پر ځان باندې چې لګېدل دا غیرت کړی دی او په عین حال کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې پر دې باندې بحث وسو. د اپوزیشن یو شمیر پارلماني غړو یا وکیلانو هم د ننګ وکړله په دې اړه باندې چې د بشري حقونو لپاره راوتلی دي او دوی دا وایي چې په پاکستان کې هر کس سیاستوالان په تیر وختونو کې هم چې هغوی د خپلو حقونو خبره کړې ده یا د خپل حق غوښتنه کړې ده پر هغو باندې پخوا هم د خیانت تورونه پوری سوي دي د غداري تورونه باندې پوری سوي دي. نو دوی ویل چې دا واري به هم محکمه پر دې باندې دغه تورونه ثابت نه کړي او ځکه چې دوی داسې هیڅ کار نه دی کړی.
او یو بل پوښتنه ده چې کله چې پرون دته د زندان حکم ورکړل سو په لمړنۍ محکمې کې نو اوس په دې اړه عکس العمل څه دی؟ یعنې په خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې اړه څه عکس العمل ښودلی دی؟ درید څه دی
پښتون ژغورنې غورځنګ خو تر دې مخکې هم چې دوی ونیول سو دغه ورځ وروسته په ټوله نړۍ کې چې هر چیرې د دوی د غورځنګ غړي موجود دي د اعتراضونو اعلان یې کړی او اعتراضونه وسول مظاهرې وسول احتجاجونه وسول په اروپا کې امریکا کې او ورسره د پاکستان او افغانستان په یو شمېر ولایتونو او شهرونو کې احتجاجونه وسول. دوی یو ځل بیا د رواني دغه روانه میاشت د فبروري میاشت په دې کې بیا احتجاجونه پلان کړی دي چې احتجاجونه وکوي او ورسره ځین نور مدني فعالیتونه پیل کړی دي چې ترڅو د خپل مرام ننګ وکړي. پر دې سربیره یو شمیر غربي رسنیو هم په لومړي ځل خپل اداري یو خاغي چې خلک مقالي ورته لیکي په ورسپانو کې چاپي یعنی خپل هغه اداري هم د منظور پښتن پرنیول باندې ولیکل. نو دا غورځنګ په نړیواله کچه باندې هم یو انعکاس پیدا کړ. په لومړي ځل دا غورځنګ هغه خلکو چې نه پیژندي هغه هم وپیژندي منظور پښتنې وپیژندي. نو دا یو ډول د دنیول د غورځنګ په ګټه تمام سو. په دې معنی چې د پښتون ژغ خلکو واوري دی وی پیژندې چې دوی څه د پاره راوتلي دي یا د غورځنګ څه معنا لري څه د پاره دوی راوتلي دي. او ورسره په پارلمان کې بحثونه پر دې باندې کیږي. اپوزیشن غړي پر حکومت باندې ډیر زیات نیوکه کوي چې تاسو هر څوک چې د حکومت خلاف یو خبره وکي هغه تاسو په مختلفو تورونو باندې نسی. ابل پاکستان کې دا د خیانت تور یا د غداری تور داسې دی چې د پاکستان اساسي قانون څوک نه مني یا مخور ساړي د دې لښت لږ جزا چې د هغه عمری بند دی یا اعدام دی. نو دوی دغه سختې سزاوي د دې خلکو دپاره پر دغه سخت تورونه پر ولګوي. خو په تیر وختونو کې هم پر یو سیاستوال هم دوی دغه ډول تورونه نه ثابت کړي.
بله ډېره زیاته مننه کوم دوستانو د ازادي راډیو د مشال د څنګ کې یو خبریال احمد شاه اعظمي. ډېره زیاته مننه.
¡Viva la libertad! ¡Viva! امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو سمو ورځیو بل موضوع ته د 2020 زیږدیز کال د جنوري میاشت افغانستان د سینما تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. دا چې ولې په دې اړه زما همکار اجمل تورمان یو پاکیج چمتو کړی دی په ګډه وایي سره وورو.
د 2020 زیږدیز کال لومړۍ میاشت افغانستان د سینما تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. په دغه میاشت کې د هنر له دې لوی کوره څلور جنازې ووتې او یوه هم په ژوندوني ور ورپورې کړ. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی او د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد ممنون مقصودی وایي جنوري میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یوه توره میاشت وه.
دغه یوه تیره میاشت زموږ د سینما د صنف لپاره واقعا یوه لویه غمیزه وه، ځکه دې کې استاد اسد تاجدی زموږ د کامیډي د ژانر یو اتل چې هغه آصف جلالی و چې دا ډېر لوی ارزښت و زما د هېواد لپاره. استاد فرخ چې زموږ د هېواد ډېر نومیالی لوبغاړی و، او په دې وروستیو کې د سینماګرانو د اتحادیې مشر چې جوانشیر حیدری نومېده. زه دغه تېره میاشت واقعا یوه ډېره توره میاشت بولم د هنرمندانو په نسبت.
آصف جلالی او اسدالله تاجزی چې د 2020 میلادي کال په لومړۍ ورځ له خاموشانو سره یو ځای شول. جلالی چې د ممثل او د تلویزیونی تفریح پرونو چلوونکی و، د زړه د حملې او استاد تاجزی چې د خانی ناو زندگی ناو په ډرامه کې د رحیمداد رول درلود هم د ورپیخ ناروغۍ له امله ومړ. استاد تاجی د تمثیل په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب درلود، او 25 کلن آصف جلالی بیا خپل لومړني کارونه له ملي تلویزیون څخه پیل کړی و. مشهوره تلویزیونی خپرونه شبخان نومیده او د کاکا آصف په نوم هم مشهور و.
حالا دیگه ما کار نکنم، اون فل کنم مدیم، اون فل کنم مدیم، تمام روز اونم رکتی صافی پا کنم، دیگه چی دردستون بگیم.
د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه بیا د افغانستان د سینما یو بل پیژندل شوی ستوری قادر فروخ هم د ورپیخې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې سا ورکړه.
دته آخره برات میگم، پوستش میکنی پیسېش حلالت، نمیکنی اینما تو بیپوست میوردامش مگم به نسب قیمت.
قادر فروخ هم د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود، او په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د جنوري په 20مه بیا فلم جوړونکی او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوانشیر حیدری هم له ژوند سره مخه وکړه. جوانشیر 88 کلن و او خپل هنري فعالیتونه یې په 1950 لمریز کال کې له راډیو افغانستان څخه پیل کړي وه. که دغه څلور افغان سینماګران او فلم لوبغاړي په مرګ د افغانستان د سینما له کوره ووتل، نو د افغاني فلمونو ځوان لوبغاړي رسول ایمان بیا په ژوندوني د افغانستان د سینما د لوی کور ور ورپورې کړ. رسول ایمان ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د حسن په نوم خپل وروستي فلم کې له بهرنیو بانکونو پوروړې شوی چې اوس یې د خلاصون لپاره د کاناډا په یو رستورانت کې میلمه پال دی. خو په همدغه میاشت کې بیا په بنگلاديش کې په جوړ شوي فلمی فیستیوال کې د یو افغاني فلم درې خزینه لوبغاړو د ښې کارکردګۍ جایزې واخیستې. د جنوبي اسیا د فلمونو دا نه ورځنی فیستیوال چې د بنگلاديش په ډاکی ښار کې جوړ شوی و، د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی په ډایرکشن د جوړ شوي فلم هوا مریم عائشه فلم درې خزینه لوبغاړو د فیستیوال د غوره لوبغاړو جایزې خپلې کړې. دا افغان فلم رئیس سهرا کریمی
زمون فلم د آسیایی فلمونو په دغه سیالۍ کې د غوره لوبغاړو جایزه خپل کړه. ارزو آریاپور د هوا، فرشته افشار د مریم، او حسیبه ابراهیمی د عائشه پرول کې دوی درې واړو د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې.
جایزه بهترین بازیگری رو بردن.
آقای کریمی د هغو سینماګرانو او فلم لوبغاړو په اړه چې اوس مړه شوي او د مزار چمیلا شین دی وایي له کمیت له پلوه به د دوی ځای ډک شي، خو د کیفیت له پلوه به یې ځای څوک ډک نه کړي. او دا تشبه تر ډیره د افغانستان د فلم، سینما او تمثیل په برخه کې محسوسه وي.
دوستانو د ساده رادیو خبرونه له همدې عملاري په دې سره ورسېدو، کابل کې د غرمې 12:30 ته یو ځل بیا له اجمالان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیدلی. د حکومتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد به تر غرمې وروسته له ولسمشر اشرف غني سره د سولې په تړاو مفصل بحث وکړي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. په ووهان ښار کې نږدې 60 تنه افغانان اوسیږي چې 40 یې محصلان دي. په خوست کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالو میرمنو او ولسي ښځو په پاکستان کې له زندان نه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتو د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړ او ویل هغه بهرنیان چې په روسیې کې چین ته تللي هغوی به پرې نږدي چې متحده ایالاتو ته داخل شي. او برتانیا په رسمي ډول تېره شپه له اروپایي ټولنې وروسته له 30 کلونو ووتله.
د ساتي رادیو درنو دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولای شئ چې زموږ پر ویب سټ هم ولولئ، او کوم د خبرونو نه یې اوریدلی کولای شئ چې د ویب سټ له لارې بیا واورئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس په د ژمنې سرسام اونیز پروګرام ته ورسو. زهرو کاروان پروګرام عبدالنافع همت چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافي همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سیګار اداره وایي په افغانستان کې د نشي مواد په ضد مبارزه کې د امریکایانو 9 میلیارد ډالرو هیڅ نتیجه نه ورکړې. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په پکتیکا کې زرګونه کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. د پکتیکا امنیه قومندانۍ ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو د دالوی د میاشتې پر اتمه نیټه د پکتیکا د وازیخوا ولسوالۍ په دریو کلیو کې 15 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1000 کیلوګرامه چارس ترلاسه شول. دا چارس تر ماینی او قتل وروسته ځای پر ځای وسوځول شول، او د دې موادو د تولید او زیرمه کولو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په فراه ولایت کې نږدې 1500 کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. د فراه ولایت امنیه قومندان فضل احمد سروري رسنۍ ته ویل دا مواد چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې د فراه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې نیولي ول، د دلوي د میاشتې پر شپږم نیټه وسوځول.
یو سل څوارلس کازی د مواد مخدر چې شامل ده دغه اوسنی پروګرام د هریک دی. 1540 لیتر مشروبات دی، 399 کیلوګرام مواد مخدر مختلف النوع دی.
د دې نشي موادو په تور یو سل څوارلس تنه نیول شوي، او تر هغه وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې د پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 500 کیلوګرامو ډیر نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل لومړی عملیات چې د دلوی د میاشتې پر 9 نیټه وشول، د جلال آباد ښار په شپږم ناحیه کې په یو موټر کې 422 کیلوګرامه چارس او 40 کیلوګرامه تریاکو موندل شول. دوه نور عملیات چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې پولیسو 32 کیلوګرامه چارس ونیول. د نشه یي موادو د دې دریو پیښو په تړاو وطنان نیول شوي دي. او د ونې روسي په خداده چې پولیسو په بغلان ولایت کې 300 کیلوګرام ډیر هیروئین نیولې دي. د بغلان ولایت د امنی قمانداني ویاند جاوید بشارت ازادي رریته ویل 14.5 کیلوګرام هیروئین چې په یو بارورون کې موټر کې پټ کړل شوی ول، په پلوخمري خار کې پولیسو د تلاشي پر مهال ونیول. قاچاق کوونکو نیت درلود چې دا نشه یي مواد بدخشان ولایت ته قاچاق کړي او په دې تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي مواد په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې.
د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې د نشې موادو په ضد مبارزه کې د امریکایانو 9 میلیارد ډالر هیڅ نتیجه نه ورکړي.
جهانی ټولنه په مجموع کې راسه ډیره واضح پالیسی نه لري.
د پلچرخه د زندان مرستيال د نشې موادو د خرڅولو په جرم په نږدې شرکال زندان باندې محکوم شو.
له دې دریو کسانو څخه یوې هم د پلچرخي زندان مرستيال دی.
په یو راپور کې به واورو چې سږکال په افغانستان کې 214 کسان د نشو له امله د سرطان په ناروغۍ اخته شوي دي.
په دغه سروي کې 214 کسان د خولې په سرطانونو باندې اخته دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
داسې خلک هم شته چې د پولیسو دریشي اغوستي وي، په ظاهر ځان سپینې فرشتې بولي، خو په حقیقت کې سره غلې دي. زه یې پیژنم.
تاسو ګډې وډې وای نور مه کېږه.
نه خیر دی، ووایه له چا مه وېرېږه.
اوس پرونه د نشې مواد پر ضد مبارزه او سیګار د انتقاد په اړه پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي چې افغان حکومت په تیر یو کال کې د کوکنارو اړولو لپاره په رسمي ډول هیڅ نظامي عملیات نه دي کړي. د سیګار مشر جان سوبکو د امریکا د کانګرس غړو ته وویل په افغانستان کې د نشې مواد پر ضد مبارزه کې د امریکایانو 9 میلیارد ډالر هیڅ نتیجه نه ورکړي، بلکې په دې هیواد کې د نشې موادو کښت او تولید هر کال پسې ډیریږي. سیګار وایي چې د امریکا د کورنیو او دفاع وزارتونو د تیر یو کال راهیسې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې پراختیایي او نظامي پروګرامونه په ټپه درولي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس تو کمیټو ته د سیګار لخوا په استول سوي راپور کې راغلی چې تر دې وروسته له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې په لومړیتوبونو کې نه ده شامله. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې مشر جان سوبکو د امریکا د کانګریس د ملي امنیت او اصلاحاتو کمیټې ته وویل په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا هیڅ یو پروګرام موثر نه دی، او د نشه یي موادو کښت او تولید هم نه دی کم سوی.
It was to lessen the amount of opium. It was to
د دې ټولو مالی لګښتونو هدف دا و چې د نشې بوټو کښت او تولید کم شي، خو زموږ لګښت بې ځایه دی. زموږ هیڅ یو پروګرام د نشې بوټو کښت او تولید نه دی کم کړی. اوس هم تریاک د افغانستان لویو صادراتو څخه ګڼل کیږي چې ارزښت یې تر 1 میلیارد ډالر ډیر دی. موږ په افغانستان کې 9 میلیارد ډالر بې ځایه ولګول. د امریکا حکومت باید تاسو ته د دې پوښتنې ځواب درکړي چې ولې دا پیسې بې ځایه ولګولې او بل اخره نتیجه یې څه وه.
تیره چهارشنبه د امریکا کانګریس ته د سیګار لخوا په استول سوي راپور کې راغلی چې په افغانستان کې له کورنیو چارو وزارت سره د نشې موادو پر ضد د مبارزې وزارت یو ځای کېدل د کوکنارو د کښت اړولو پروګرامونه ټکنی کړل. د دې وزارت د مدغم کېدو له امله په 2019 کال کې د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره هیڅ ډول رسمي او پلان سوي عملیات ونه شول. موږ وغوښتل چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر وایي چې له نشې موادو سره د مبارزې په پیل کې لا د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې همغږي نه وه.
تر اوسه پورې د جهاني ټولنه په مجموع کې داسې ډېره واضح پالیسي نه لري. پخوانی هم داسې واضح لیکلې ستراتیژي په منځ کې نه وه. رښتیا هم تصمیم ونیولې شي، خصوصا په دې ورځو کې د دې سولې خبرې چې روانې دي، که دا رښتیا هم یو ځای ته ورسېږي بیا ډېره ممکنه ده چې مخدره موادو مسله هم ورسره په څنګ کې حل شي، ځکه دا د مخدره موادو مسله اصلا د دې وضعیت د جوړولو په خاطر رامنځته شوې ده.
د امریکا کانګریس ته د سیګار لخوا د راپور په جزئیاتو کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا مهال په افغانستان کې له نشې موادو سره د مبارزې پروګرام نه لري. د امریکا د پرمختګ اداره یا USAID د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې خپل پروګرامونه درولي، او د امریکا د دفاع وزارت هم په افغانستان کې د نشې موادو پر ضد د عملیاتو هیڅ ډول پلان نه لري.
محمد ایاز ترنکو چې د نشې موادو پر ضد مبارزه په اړه د سیګار ادارې د انتقاد په اړه راپور اوروه.
سیګار ویلي چې افغان حکومت په تیر یوه کال کې د کوکنارو اړولو لپاره په رسمي ډول هیڅ نظامي عملیات نه دي کړي. د پلچرخي زندان مرسیال د نشي موادو د خرڅلاو په جرم په نږدې شل کاله بند باندې محکوم کړل سو. له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته وویل د پلچرخي زندان مرسیال په دې وروستیو وختونو کې له خپلو دوو همکارانو سره د نشي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور ونیول سو چې د دې مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په څه د پاسه شل کاله بند باندې محکوم کړل سو.
له دې دریو کسانو څخه یوې هم د پلچرخي زندان مرستیال دی. دغه ډول په دې تورنو کسانو کې د ده موټر چلوونکی او ساتونکی هم شامل دي. دا چې پر ساتونکي باندې د لګېدلي تور په اړه لازم دلایل نه ول نو محکمې برات ورکړ. د نورو دوو تنو څخه یوې په 19 کاله 8 میاشتې او 9 ویشت ورځو بند باندې محکوم شو او دوهم کس یې په 14 کاله بند باندې محکوم شو. دې کسانو له زندان څخه د باندې نشه یي مواد رانیول، د کابل ښار په کارتیسي سیمه کې په پوړیو کې ځای پر ځای کول او بیا به د پلچرخي زندان ته دننه انتقالول.
د یادونې وړ ده چې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې ډېری کسان په نشو باندې اخته شوي دي. دا زندانیان په زندان کې نشه یي مواد په اسانۍ سره ترلاسه کوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خپرونه اوري. اوس پر یوه داسې ناروغي خبرې کوو چې له نشې څخه پیدا کیږي. په روان شمسی کال کې د نشې مواد او پاند استعمال له امله په افغانستان کې تر 200 ډېر کسان د سرطان په ناروغۍ اخته شوي دي. له سرطان سره د مبارزې ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې د خولې په سرطان د اخته کسانو شمېر تر پخوا ډېر سوی دی. طبي ډاکټران وایي چې د نشې موادو استعمال په ځانګړي ډول پاند د خولې هډوکې ورستوي او د سرطان سبب کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
ددانت کې من د زیشیاک سره ددانت بانش بیزا خبانش سایکو کار خو ګلونه خوش یا قسم دانت.
احمد شاه د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د سګریټو او نسوارو خرڅولو غرفه لري. دی وایي چې په دې ورځو کې د پان استعمال ډیر شوی او ډیری اخیستونکي ځوانان دي. احمد شاه کله یوی خوا د پان خرڅولو په پیسو خپل کورنۍ ساتي، لبل خوا وکاله کیږي چې خپل هم پان کاروي او د بدن ته ډیر زیانونه رسولي دي.
مثلا شاو بزنی شک دغه ته دونت بانو طرفش کو
کله چې د شپې پان په خوله کې کیږي، لس دقیقې وروسته به د خوله او ستونی وچ کلک وي. خوله به د بد بوی کوي او اشتها دې بیخي له منځه وړي. وکاله کیږي چې زه پان کاروم، اوس می خوله او ستونی وچیږي، سامي لنده لنده کیږي، زما پر بدن ډیری ناوړه اغیزې کړې دي.
د دلوي د میاشتې 14 نیټه د سرطان له ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او هر کال د ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس هر کال په افغانستان کې له 1300 څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان د سرطان په ناروغۍ باندې اخته کیږي چې په خوځو کې د سینې له سرطان څخه وروسته په نارینهو کې د معدې او خولې سرطانونه هم ډیر شوي چې ستر لامل یې د نشه یي موادو او د خانیاتو استعمال دی. د سرطان له ناروغۍ سره د مبارزې ادارې اجرایی رئیس ډاکټر احمد جاوید صافی ازادي راډیو ته ویل د سګنې سروې لمخې د هغو کسانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي چې د پان او نورو نشه یي موادو له امله په سرطان باندې اخته شوي دي.
په دغه سروې کې مونږه معلومه کړه چې 214 کسان د خولې په سرطانونو باندې اخته دي. په دې کې 128 کسان نارینه او 9 ښځینه وي. تیر میاشت ما په نیپال کې د سار کانفرنس کې ګډون درلود چې هلته هم د سرطانی ناروغیو متخصصونو هم د خولې سرطانونو څخه سر ټکاو او ویل چې دغه سرطانونه په سار کې وادونو کې ډیر زیات دي.
د نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO څیړنې ښیي چې تر دې مهاله څه د پاسه 800 ډوله سرطانونه کشف شوي چې د نشه یي موادو او د خانیاتو ونډه ورکې ډیره ده. ډاکټر متی الله وزیری وایي د پان کارول په نارینهو کې د سرطان ناروغي د پیدا کولو تر څنګ ښځو ته هم جدي ګواښ دی.
پان خودش بدرنگ شدن و افزایش پوسیدگی دندان ها می شده.
پان غاخونه خراب او بدرنگ کوي، دخله شاوخوا هډوکی ورستوي او لمنځه وړي. د غډول پان د تالو وری او کلمو او پختورګو د سرطانونو لامل هم ګرځي او د وینې فشار ګډوډوي. د پان استعمال په خزو کې د جنین ستونزې را پیدا کوي او د خلی او ستونی د سرطان لامل ګرځي.
سرطان دهان او حنجره هم میشه.
د افغانستان په 50 زونونو کې د طبي شورا سرویخي چې په دې هیواد کې هر کال د سرطان ناروغي لامل څه د پاسه 10,000 کسان مري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنوي سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د انسان پر ښکلا باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه خبرې کوو. د پوستکي ډاکټران وایي چې نشه د نورو زیانونو تر څنګ د انسان پوستکی ګونځي ګونځي کوي او انسان زوړ ښکارېږي. دا چې نشه د انسان پر ښکلا باندې نورې کومې ناوړه اغېزې لري، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر عبدالغفار غیور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې نشه د انسان پر ښکلا باندې څه ډول ناوړه اغېزې لري.
عموما هغه خلک چې شرابو سره معتاد دي یا هره ورځ حد نه زیات څه کوي، د هغوی غذایي رژیم خرابیږي، ورسره مخې زودرس پیری خواته ځي یا زر زړیږي، خصوصا د مخ جلد لاندې چربي ذوب کیږي، چملکی په جلد کې حد نه زیات پیدا کیږي، د سترګو لاندې ډیر زیات پړسوب معلومیږي، باو خلق شراب خوري، چې دغه مخکې د وخت نه زړیدل د دې باعث کیږي چې دا جلد خپل الاستیسټی ځواني چې جلد خپل لري هغه له منځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب، ولې نشه یي مواد پر ښکلا باندې بد اغېز لري؟
عموما هغه کسان چې معتاد دي هغوی کله چې نشه شي نو ډیر وخت لپاره خوراکي مواد، ویټامینونه، اوبه، منرالونه هغه بدن ته منظم ډول نه رسي، یا ودې یا نشه یا اشتیای خرابوي، اشتیای نه، نو په دې وجه په ټول بدن باندې خصوصا په جلد باندې منفي تاثیرات دغه د اوبو د کموالی، د ویټامینونو د کموالی، د غذایی موادو نورو د هغه د کموالی د وجه نه جلد د چملکی شروع کوي یا د جلد لاندې کوم شحمیات موجود دي هغه ورو ورو کمیږي یا څه رقم چې جلد شفاف ساتي هغه مړاوی کیږي.
د انسان کوم ځای زرهکاری چې دا یو کس نشه یي مواد نه استفاده کړی ده؟
عموما موادا په جلد غږیږو، نو د جلد د مخ ټول پوستکی چې ده په هغې باندې تاثیرات ډېر زیات دي، د سترګو لاندې زیات پړسوب او چملکي پیدا کیږي، د سترګو واشي خوا کې، تندي ساحه کې، دواړو غمبورو کې چې هم لږ پریوزي لاندې غمبوري او هم ورسره ډېر زیات داسې لکې لکې پکې پیدا کیږي، او ورسره قهوهي خالونه یا لکې په ټول مخ کې پیدا کیږي چې عمده وجه دغه نشه یي مواد دي.
دغه منفي اثرات نو نشایانو سره تر څو وخت پورې پاتې؟
عموما ټول عمر لپاره پاتې کیږي تر هغه پورې چې تداوي نشي.
د دې تداوي امکان څومره شته او بیرته هماغه اولي حالت ته راشي؟
بلې، موږ د جرایي پلاستیک له نظره کوم چمبکیانې چې د سترګو بر او لاندې دي یا په تندي کې دي یا دواړو غمبرو شاوخوا دي یا د پزې دواړو خواو کې چمبکیانې پیدا کیږي یا چقوري پیدا کیږي هغه موږ هم د پیچکاریانو په واسطه بیرته تداوي کوو او هم د جرایي عملیاتو په واسطه تداوي کوو.
کوم ځایونه هغه ځایونه چې د ترمیم وړ نه دي؟
په جلد کې داسې ساحه نشته چې هغه ترمیم نشي. بعضی نشه یي معتادین چې هغه ډیر وخت لپاره مسلسل نشه یي مواد استعمالوي هغو کې بعضې سرطانونه پیدا کیږي چې هغه هم که په وخت تداوي شو امکان شته چې جوړ شي، که په وخت تداوي نه شو نو هغه یې بیا وژني.
د خزه په ماینس کې هغه څوک نشئی مواد استفاده کوي د دوی جول باندې څومره اغیزه لري د نشئی مواد مصرف
په زنانه او په نارینه باندې دواړو باندې عیني تاثیرات لري خو په خزو کې جل چون نازک دی تاثیرات شاید ډیر زری نسبت سړی ته
نشئی مواد نه دوی استفاده وکړي په څومره وخت کې دغه منفي اغیز ښکاره کیږي
کله چې احتیاط منځته راغی تاثیرات شروع کیږي کاغه یو میاشت وروسته او کاغه شپږ میاشتې وروسته او کاغه کال وروسته چې کس مکمل معتاد شو ورو ورو تاثیرات منفی تاثیرات په جلد باندې شروع کیږي او هغه خلک چې ډیر وخت لپاره معتاد یا هغو کې تاثیرات واضح لرې نه ښکاري
په کوم عمر کې نشئی مواد او مصرف اغیزه جلد باندې ډیر دی
عموما هغه خلک چې څلوېښت پنځه څلوېښت پنځوس کلو په عمر وي په هغه کې نارمل ډول باندې جلد کې چملکیانې پیدا شوي شامیات یې کم شوي هغه طبیعي ده خو که دی معتاد هم شي نو حد نه زیات چملکیانې او خالونه په مخ کې پیدا کیږي اته سرطانونه پیدا کیږي او هغه خلک چې ځوانان دي شل کالو یا پنځه ویشت کالو دیرش کالو پورې عمرونه لري او هغه په نشئی توکو باندې معتادي نو په هغو کې ډیر زر وخت کې مثلا میاشت دوه او دریو کې ډیر زیات تاثیرات نه معلومیږي مګر په وخت په تیریدو سره او د احتیاط په زیاتېدو سره تاثیرات ورو ورو زیاتیږي او واضح بیا معلومیږي
انسان پر ښکلا باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر عبدالغفار غویور سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
د روزګان ولایت مرکز تیرن کوټ اوسیدونکو مجاهد له څو کالو راهیسې نه شک کوي دی وایي چې تازه یې واده کړی دی خو په کورنۍ کې اعتبار بایللې دی او ژوند یې ډېر تریخ دی دا چې مجاهد نور له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی په دې اړه یې زموږ له همکار شرافت الله شرافت سره د زړه خواله کړې ده
کمه کمه نشه مو کول یاران مو درلود له څه کسو کپ سور زړېدو زړېدو اخر مو نشه ډېره سوله وسلا دي ځنونه نسو جین خلاصولی نشه د بالا چې وینو کو تازه بیږو ان بالا وسه کسو کپ نشه شروع وس مو برته پاج ته سودا د چ پریږدو سګریټ مو سکول لا اله الا الله کښنه ستلو لا اله ناش صبر دغه نشه شروع سي دغه مملي شروع سي سړی سم دم په چوکاټ کې گزاره یو مشر لري او شی لري نو وج بدن شي کوي نو شو سر پای دغه شو ځنو سجن خلاصول نو گزاره نس یو ځای لا گزاره نس ګر سره ارزای مال خراب دي چې ورسې یاران په سم سره ګسري ته نه ګوري وای دا ملي دي په خوف ژوند سم گزاره سم په دې نشو څوک نو وخت دا چې په ژوند ولر نه نه شي خوس پیدا سولې وس شروع سولې وس پیدا سولې نه شي سدونې سړی دا ارزان څه پښتنه و کې دوه نه نه شي سړی دي چې حتی چې بلنه نو ورته جوړیږي دون جن سړی زه په شله کوم ځان جوړوم په سله کوم جوړوم په پنځو سله کوم جوړوم ما فاستیو نسې جوړی چې په ګور د جوړوم کوزده می کړی دا وادي می کړی دی ګورنی سره مو مجبور نه دی خوندور بل خو نو خامخا مشکلاتونه پیدا کیږي نو روزوانان تم دا پیغام دی پاینده کی چې دا رقم نو کی دا نشې سلری و ګرځي نشې نو کی نشیان خلق سره گزاره نو کی نو سره کښینه
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی به خطر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو ډرامه کې صدا سده چې پولیسو مجد له 1500 کیلوګرام هیروئینو سره نیولې او خبريالانو ته یې وشکاره کوي خو مجد خبريالانو ته داسې څه وایي چې هم د امنیت قماندان او هم خبريالان حیرانېږي دا چې مجد خبريالانو ته څه وویل او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
مجید دا منی چې پولیس استاد سره په موټر کې 500 کیلوګرام هیروئین لس لک افغانۍ ایوه ته منچونی ولا
هو امر صاحب منم یې
ګوره دا خبره دی ټایپیږي
ټایپ لشي اول چې پولیس ونی ولم همي دا خبره رانه ټایپ کړي
خنو په دې خبره چې د دې جرم زندان څو کال دی
څو کال دی
پوره شل کال
سوشی شل کالا؟
هو پورا شل کالا.
آمیر صاحب واړو واړو بچی لرم، کزه زندانی شم هغوی به چاته پاتې شي.
دا فکر به دې اول کړی و، که چیرې ونیول شم هغوی به څه کوي؟
آمیر صاحب خیر دې مرسته راسره وکړه، مجبور یم. تا هم اولادونه لرې، د یوه پلار درد در معلومیږي.
خو هغه څوک چې ستا په هیروینې لیونی کیږي هغوی هم پلارونه لري. آیا کله دې له ځان سره دا فکر هم کړی دی؟
بیا داسې نه کوم. خیر دی اوس مرسته راسره وکړه.
اوس نه کیږي، کار تر کاره تیر دی، خامخا به زندان ته ځي.
لږ مرسته هم راسره نه شي کولی؟
لږ مرسته در سره کولی شم.
څه مرسته راسره کولی شي؟
بس یوازې دومره مرسته در سره کولی شم چې زندان دې لږ را کم شي. کیدی شي د شلو کلو پر ځای 15 کاله زندانی شي.
خیر دی دغه مرسته راسره وکړه، دا هم لویه مرسته ده.
سمه ده، زه به مرسته در سره وکم، خو داسې نه چې ما پر خپله نیکۍ پښیمانه کې.
خدای دې نه کوي، ولې به دې په خپله نیکۍ پښیمانه کوم؟
ښه چې داسې ده، نو زه چې څه درته وایم هماغسې به کوې.
په غبرګو سترګو هر ډول چې ستا خوښه وي زه هماغسې کوم.
ما نن د خبریالانو غونډه رابللې ده، هم ستا سره نیول شوي هیروین او هم تا ورښکاره کوو.
ښه،
که خبریالانو پوښتنه درنه وکړه ټوله کیسه ورته وکړه، خو دا مه ورته وایه چې زما سره موټر، پیسې او تومانچه هم راسره وه.
سمه ده، نه وایم،
ځکه چې موټر، پیسې او وسله هر یو جلا جلا څو کاله سزا لري.
آمیر صاحب، قمندان صاحب کمال خان راغی.
چیرې دی؟
له خبریالانو سره ناست دی.
قمندان صاحب تا غونډې ته رابللی و؟
نه، ما نه و رابللی.
نو چا رابللی و؟
نه پوهېږم.
قمندان صاحب څه وایي؟
څه یې نه دي ویلي، سیده د خبریالانو کوټې ته ولاړ.
نور څوک ورسره دي؟
یوازې خپل ساتونکي ورسره دي، بل څوک ورسره نشته.
ښه خیر، مجید راځه چې اوس د خبریالانو غونډې ته ورشو.
ښه، سمه ده.
درنو ورونو، خویندو، جناب قمندان صاحب، محترمو خبریالانو او مدني فعالانو، تاسو ته معلومه ده چې زمونږ زړور پولیس شپه ورځ نشي موادو پر ضد مبارزه کوي. چې یو مثال دا دی، تاسو خپله وینئ، زمونږ پولیسو 1500 کیلو ګرامه هیروین ونیول، او دا دی هغه قاچاق کوونکی هم ستاسو مخې ته ولاړ دی چې دا هیروین قاچاق کول. اوس به دی خپله کیسه خپله درته وکړي. دی مجید نومیږي.
السلام علیکم، زه نن ډیر شرمیږم چې ستاسې په مخ کې ولاړ یم، خو دا هم منم چې ښه کار مې نه دی کړی. هیروینو زموږ ډیر ځوانان تباه کړل. نن چې زه پولیسو نیولی یم او بندي کوي مې، یا بله سزا راکوي، دا زما خپله ګناه ده.
ته موږ ته کیسه وکړه چې دا دومره ډیر هیروین دې څنګه او څه ډول تر دې ځایه پورې راورسول؟
زه یو مزدور یم، دا هیروین د بل چا دي. عامر صاحب ته مې ټوله کیسه کړې ده. کله چې مې هیروین دلته راورسول نو پولیسو ونیولم.
بل څه شی و درسره؟
نه بس، همدومره کفایت کوي، وخت کم دی. قمندان صاحب هم کارونه لري، باید هیروین وسوځو.
خیر دی، پروا نه لري، وخت شته، خبرو ته دې دوام ورکړه.
زه دا منم چې زه مجرم یم، د نشه یي موادو قاچاق مې کړی دی. زما د خاطره به ډېر ځوانان په نشو اخته شوي وي، خو داسې خلک هم شته چې د پولیسو دریشي اغوستي وي، په ظاهر ځان سپینې فرشتې بولي، خو په حقیقت کې سره غله دي. زه یې پېژنم.
تاسې ګډې وډې وایې، راښکته شه، نور مه غږېږه.
نه خیر دی، ووایه. له چا مه وېرېږه، سم ووایه چې دا غله څوک دي چې ته یې پېژنې.
یو غل خو همدا د پولیسو امیر عبدالله خان دی.
داسې چټیات وایې، ته اوس پر پولیسو باندې تور لګوې؟
عبدالله خانه، پرېږده چې خپلې خبرې وکړي.
دا تور نه دی، زه رښتیا وایم. زما سره یو موټر، لس لکه افغانۍ او یوه تومانچه هم راسره وه. خو امیر صاحب راته وویل چې هغه مه یادوه، بیا دې سزا ډیریږي. هغه شیان امیر صاحب او د ده ملګرو غلا کړل.
بس بس، د نن غونډه همدلته پای ته رسیږي. درنو خبریالانو او مدني فعالانو، زه وعده درکوم چې له دې پولیس څخه به تحقیق کوو او بیا به یې نتیجه ستاسې سره شریکوو. اوس مو په مخه ښه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0992 15 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
ساعت یک